بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمنځ هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخې ده.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو او قدرمنو دوستانو، چې په هر ځای کې زموږ غږوري، زموږ له خوا تود سلامونه نه کې هلې او خې پرزونه قبول کړي. زه زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې غنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن سه شنبه یا د نهې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د اوری د میاشت 16 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د رمضان یا روجې د مبارکې میاشتې له درېیمې او د 2022 میلادي کال د اپریل له 15 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان پر ټیک اوبه او د پاکستان په 9:30 بجې خبرونه اوري، چې پکې یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به په یمن کې د ډزبندۍ له ټینګښ څخه د ایران هرکلی تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ورته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. له دې وروسته به لویدیځه ایشیا په تېره اونۍ کې پروګرام واوري، او په آخر کې به د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت له یو خاص پروګرام سره زموږ دا نننۍ خپرونه ختمه شي. نو په دې هیله چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي، له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې. دا وخت په تهران کې د سهار 9 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. امیر عبدالله یانو ویل هیڅ کله به د امریکې د زیاتې غوښتنې تر جغ لغندې لاړ نه شو. جنرال کیومرس هیدری تاکید وکړ د ټارګیټ وشتونکو توغندیو په برخه کې مو ډېرې اوچتې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. د بیخ بناو په برخه کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او د هر اړخیزې پراختیا لپاره د روسیې چمتووالی. پاکستان کې سیاسي بحران هم هغه شان دوام لري. په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د کنټرولولو په اړه د طالب چارواکي څرګندونې شوي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ویل هیڅ کله به د امریکې د زیاتې غوښتنې تر جغ لاندې لاړ نه شو. که سپینه ماڼۍ حقیقت پسندانه کردار ادا کړي، نو موافقه ترلاسه کېدای شي. د ایرنا د رپورټ له مخې حسین امیر عبداللهیان په خپل یو ټویټ کې ولیکل، که د ویانا د خبرو اترو په بهیر کې سزنډ را لیدل کېږي، نو د امریکایي لوري د سیاسي غوښتنې په وجه ده، او خارجه وزارت د ملت د ګټو د حاصلولو او د سرو کرخو د خیال ساتلو لپاره په قوت او منطق سره عمل کوي. امیر عبداللهیان زیاته کړه، هیڅ کله به د امریکې د زیاتې غوښتنې تر جغ لاندې لاړ نه شو. که سپینه ماڼۍ حقیقت پسندانه کردار ادا کړي، نو موافقه ترلاسه کېدای شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ځمکني ځواک قومندانو ویل د پوځ د ځمکني ځواک جنگ توان ډېره زیاته وده کړې ده، او د ټارګیټ ویشتونکو توغندیو په برخه کې مو ډېر اوچتې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې جنرال کیومرس هیدری د دغه ځواک د قومندانانو او کارکوونکو په کتنه کې د اسلامي ایران د اقتدار په مقابل کې د نړۍ د سترو قوتونو تعظیم ته په اشاره سره وویل، د ایران اسلامي انقلاب په خپل سرګند اقتدار سره د دې سبب شوی دی چې ویټولرونکي هیوادونه په خبرو اترو کې د ایران د راضي کولو لپاره د یوې لارې په لټه کې شي. د پوځ د ځمکني ځواک قومندان د دې په بیانولو سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت اقتدار د دریو موضوعاتو احسانمند دی زیاته کړه. دغه درې موضوعات په دا ډول دي: د نظام رهبری چې له معصومینو علیهم السلام سره تړاو لري، د اسلام ازادي بخونکې مکتب اولس چې د وسلوال ځواکونه هم یې یوه برخه ده، جنرل حیدری واضح کړه په اسلامي هیوادونو کې یووالی به د اسلام د دښمنانو مخ په زیاتېدو ناامیدې سبب شي. په نړیوالو چارو کې د روسیې د صنعت او سوداګرۍ مرستیال وزیر په ماسکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر سره کتنه او د بیخ بناو په برخه کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیاو او تعلقاتو د هر اړخیزې پراختیا لپاره چمتووالی اعلان کړ. په نړیوالو چارو کې د روسیې فیډریشن د صنعت او سوداګرۍ مرستیال وزیر الګ ریازانتاسوف پرون په روسیې کې د ایران له سفیر کاظم جلالی سره کتنه او د دواړو هیوادونو د ملګرتیاو د پراختیا په اړه یې خبرې اترې وکړې. کاظم جلالی هم په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو په ټولو اقتصادي برخو کې له ایران سره د ملګرتیا لپاره د روسیې له چمتووالي څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وویل بینکي او مالی ملګرتیاوې تر اوسه په ښه توګه مخ په وړاندې روانې دي او له دې وروسته په کار دی کوشش وکړو چې لا زیات خنډونه له منځه لری کړو. په دغه کتنه کې دواړو لورو په مختلفو هوایی سمندري او سړکي او ګمرکي اړخونو کې د ترانسپورت او ترانزیت په شان موضوعاتو باندې بحث او د نظر تبادله وکړه. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. په پاکستان کې سیاسي بحران هم هغه شان دوام لري. د وزیر اعظم عمران خان د څنګ تکولو لپاره د پاکستان په سیاسي چارو کې د امریکې د مداخلت موضوع اسلام آباد لکم مخینه او دوامدار بحران سره مخامخ کړی دی. د روسیې او د یوکرين د جنگ په وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دریزونه د هغه لپاره د سرخوږي سبب شول. د استازو له رایو څخه مطمئن مخالفینو د وزیر اعظم په خلاف د عدم اعتماد تحریک په پارلمان ته یوړ، خو په دغه اقدام کې ناکام پاتې شول. بخنه غواړو د عمران خان د وینا له مخې د جنوبي او مرکزي ایشیا په چارو کې د امریکې د خارجه وزارت مرستیال ډونالډ لو د عمران خان د دریزونو په وجه هغه ته خبرداري ورکړ او حتی په څنګ تکول یې غواخلې وو، په داسې حال کې چې واشنگتن په مواجره کې د هر ډول مداخلت تکذیب وی. عمران خان د ډونالډ لو له غواخ لرونکي خط لشتون څخه پرده اوچه تکړې وه. د تسنیم خبری اجان د رپورت لمخې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د پارلمان ماتول د دغه هیواد د اساسي قانون خلاف ورزي وبلله او له سره محکمه وغوښتل چې د عمران خان کودتا دی ودروي. وزیر اعظم عمران خان د هغه د څنګ تکول لپاره د مخالفینو له کوشش نه پس له ولس مشر غوښتلی وو چې پارلمان نه مات کړي. مخالفین چې د عمران خان د څنګ تکول لپاره 102 رایو ته ضرورت لرله، 1590 رایو لرلو څخه مطمئن وو، خو دغه هیواد د اطلاعات او قانون د وزیر فواد چودري لخوا د عدم اعتماد د تحریک په وړاندې کولو کې د امریکې لاس لرلو ته په اشاره سره د پاکستان د پارلمان لمرستیال مشر قاسم سوري چې د عمران خان ملاتړ ورته حاصل لې وغوښتل چې له دې عمله چې دغه مخالف استازي د بهرني سازباز کار شوي دي او د هیواد له ګټو سره وفادار نه دي پاتې شوي، د اساسي قانون د 15 مادې لمخې دي د رای اخیستنې مخاوني سي، چې له دې ورسته قاسم سوري د عدم اعتماد د تحریک پر ډول سره د رای اخیستنې مخنیوي وکړ. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر په دوام کې وویل د وزیر اعظم د څنګ تکېدو لپاره یوازې یو قانون لار شته او هغه د عدم اعتماد تحریک دی. له بلې خوا د ولس مشر دفتر د پارلمان له ماتېدو وروسته د یوې بیانیې پسې د صادرولو سره وویل چې سرپرست وزیر اعظم به د اساسي قانون له مخې د ولس مشر د اوسني وزیر اعظم عمران خان او د مخالفینو د مشر په مشورې سره وټاکل شي او په دې اړه د عمران خان تحریک انصاف لخوا د دغه هیواد د سترې محکمې د پخواني مشر قاضي ګلزار احمد نوم د وزیر اعظم لپاره وړاندې کړی شوی دی، خو د مخالفو ګوندونو لخوا تر اوسه هیڅ نوم نه دی وړاندې شوی او د عمران خان او د پارلمان د مرستیال مشر د اقدام په خلاف سترې محکمې ته شکایت وړی دی. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د افغانستان میدان وردګو ولایت کې د الهدا خیراتي مؤسسې لخوا د دغې سیمې له یتیمانو او بېوزلو خلکو سره نقدي او خوراکي مرستې شوې دي، چې په دې اړه له افغانستان زموږ خبریال نعمت الله افغان داسې رپورټ راکوي.
د میدان وردګو ولایت باختر اجانس له لوري رسنیو ته په ویره لیږل شوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې د الهدا خیریه بنسټ له لوري د یاد ولایت په 800 یتیمانو، کونډو، معلولو، بېوزلو او شهیدانو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې یادې مرستې د میدان وردګ ولایت د سیمه ایزو چارواکو په مټ د الهدا خیریه بنسټ لخوا ترسره شوې چې په مرسته کې اوړه، غوړي، لوبیا، دال، چای او یوه اندازه البسه هم شامله وه. باید وویل شي چې په کندوز کې هم د سرې میاشتې ټولنې لخوا څخه نن په 2000 کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه چې اوس مهال هم د کندوز په مرکز قلعهزال او ارچی ولسوالیو کې له 2500 اړمنو کورنیو سره د مرستو رسولو لړۍ لا هم روانه ده. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
د خبرونو دوام. په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د کنټرولولو په اړه د طالب ډلې چارواکي څرګندونې کړې. طالبانو د موقته حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی له یوې چینی رسنۍ سره په مرکه کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د کابو کولو خبره وکړه. د طلوع خبری اجان د رپورټ له مخې امیر خان متقی وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه کابو شوي او دغه ډله په 1300 میاشتو کې د هیڅ ډول برید وس نه دی لرلی. هغه یو ځل بیا تاکید وکړ چې د دوی حکومت نړۍ ته په خپلې دې وعدې ژمن دی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په خلاف ونه کارول شي. متقی زیاته کړه داعش په 1300 میاشتو کې نه دي توانېدلی چې عملیات ترسره کړي. اوس ویلی شو چې افغانستان یو امن هیواد دی او هغه ژمنه چې موږ له نړۍ سره کړې ده چې د افغانستان خاوره به د هیچ چا په خلاف استعمال نشي، په همدې ژمنې روان یو. د طالبانو مخالفینو اقتدار ته د دغې ډلې رسیدو وروسته د نورو هیوادونو په خلاف د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرو ډلو د استفادې او په دغه هیواد کې د داعش او القاعدې په شان توندلارو ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکول. طالبانو ویل چین د دغې ډلې لخوا معرفي شوي کسان د افغانستان د طالبانو د حکومت د رسمي استازو په توګه منلي دي. د شفقنه خبري اجان د رپورټ له مخې د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل د دغې ډلې او چین ترمنځ په تعلقاتو کې زیات پرمختګونه شوي دي. متقی په بیجنګ کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي سفارتکارو د قبلولو په وجه د چین قدرونه وکړه. هغه واضح کړه چې چین ته د افغانستان د محصولاتو د صادرېدو د زمینې برابرېدل په دغه هیواد کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو د غونډې په شان ناستو جوړېدل او اوس د طالبانو د نویو سفارتکارو قبلول د بیجنګ د روغ نیت ښودنه کوي. زیاتره هیوادونه او نړیوالې ادارې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل په دغه هیواد کې د ټول شموله او پراخ بنسټه حکومت له جوړېدو سره مشروطه کړي دي او د دغه شرط له تر منلو پورې په هیوادونو کې د سفیر په توګه د دغه ډلې لخوا د معرفي شویو نمایندګانو یا په ملګرو ملتو کې د افغانستان د نمایندګانو په توګه د هغوی له قبلولو څخه ډډه کوي. په کابل کې د پرونه 14 مرګ جوبلې زیاتې شوې دي. د کابل ښار په شاده سرای کې د 13 ورځې د 14 لقبله د ملکی وګړو د مرګ جوبلو شمیر لوړ شوی دی. د کابل ایمرجنسی روغتون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د 13 ورځې د پیښې د ټپیانو شمیر 950 تنو ته زیات شوی دی او یو تن هم وجلې شوی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې په یادو جوبلو کسانو کې 3 تنه په دغه روغتون کې داخل کړی شوی دی. د افغانستان د طالبانو موقته حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالص زدران ویلی وو چې په یاد پیښه کې 10 تنه جوبل شوی دی. د هغه په خبره 14 د یو تن غل لخوا شوی ده او هدف له خلکو د پیسو تختول وو. د شاهزاده سرای مسؤلینو او صرافانو بیا 13 ورځ ویلی وو چې په دې پیښه کې 40 تنه جوبل شوی دي. او بلخ دینی عالمانو د جنکو د ښوونځیو په پرانستو تاکید کړی دی. په بلخ ولایت کې یو شمیر دینی عالمانو د افغانستان له طالبانو څخه غوښتي دي چې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو ښوونځي دې زر تر زره بیرته پرانیزي. د افغان سرچینو له مخې دغه دینی عالمان چې د بلخ په مرکز مزار شریف کې د ابوذر غفاري دارالعلوم کې سره راټول شوي وو د اسلام په رڼا کې د جنکو د زده کړو په دوام تاکید کړی دی او زیاته کړې ده چې علم په نر او ښځه دواړو باندې یو ډول فرض دی او د اسلام په رڼا کې ښوونځیو ته د جنکو تګ هیڅ ځای او په هیڅ ډول نه دی منل شوی. نو طالبانو ته پکار دی چې زر تر زره د جنکو ښوونځي پرانیزي او تر دې ډیر دی دا چاره نه ځنډوي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
په یمن کې د ډزبندۍ له ټینګښت څخه د ایران هرکلی دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د ایران د خارجه وزارت ویان وویل د ایران اسلامي جمهوریت په یمن کې له ډزبندۍ څخه هرکلی کوي او له میاشتو میاشتو راهسې دغې ډزبندۍ ته په تمه وو. سعید خطیبزاده پرون وویل مهمه خبره دا ده چې ایران میاشتې میاشتې مخکې سعودي هڅوه چې په یمن کې له خپلو اقداماتو لاس واخلي، نو اوس په یمن کې ډزبندۍ پکار دی. یمن کی دننا د یمنیانو له خبرو اترو او د هغوی لپاره بشر دوستانه مرستو ته لاسرسی سره ملوي. د یمن د ملي نجات حکومت او د سعودي تیریګر ائتلاف د ملګرو ملتونو په وړاندیز د اپریل له دویمې نیټې څخه د دوه میاشتنۍ ډزبندۍ له ټینګېدو سره موافقت کړې ده. سعودي د 2015 کال د مارچ په 26مه نیټه د اماراتو په شمول د سو عربو هیوادونو د ائتلاف په قالب کې او د امریکې په اشاره سره د یمن په خلاف پراخه حمله شروع کړې چې د دغه هیواد د مصطفی او فراری ولسمشر عبدالرب منصور هادي اقتدار ته د ستنولو په بهانه خپلو سیاسي اهدافو او زیات غوښتنو عملی جامه واچوي. د یمن د بحران په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت پالیسي تل په دغه هیواد کې د جنگ ختمېدو لپاره له سیاسي حل لارې څخه ملاتړ سره ملوه او دا او اوس هم هغه ډول چې د ایران د خارجه وزارت بیان ویلي دي د ډزبندۍ ټینګېدل پکار دی. د یمن د بحران د هواري په خاطر د سیاسي نوښت د شروع کولو لپاره زمینه وګرځېدای شي. د ایران اسلامي جمهوریت د 2015 کال د مارچ په 26مه نیټه په یمن باندې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د پوځي حمله له شروع کېدو نه پس د دغه تیری په اړه رد عمل وښود او د سیاسي حل لارې او د یمنیانو په خپلو میس کې د خبرو اترو په ضرورت تاکید وکړ. ایران لومبه د یمن د بحران د هواري لپاره د سلور مادي طرحې تجویز وړاندې کړ. د 2015 کال د اپریل په 18مه نیټه په ملګرو ملتو کې د ایران د هغه وخت سفیر او استازي غلام علي خوشرو د دغه نړیوالې ادارې له قائم مقام مشر یان الیاسون سره د کتنې او د یمن په اړه د خبرو اترو ترڅنګ په دې لړ کې د ایران د خارجه وزیر یو خط هغه ته حواله کړ. د ایران اسلامي جمهوریت په دغه خط کې تاکید وکړ چې د یمن لانجه فوجي حل لاره نه لري او د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار د داسې حالاتو رامنځته کول دي چې له بهرني مداخلت نه بغیر ټول یمن ګوندونه وکړي شي خپل د ملي وحدت او پراخ بنسټه حکومت تشکیل کړي. په دغه خط کې همدارنګ د ډزبندۍ د ټینګښت او په یمن باندې د ټولو بهرنیو حملو په فوري توګه د ودرولو په ضرورت تاکید وشو. د ایران اسلامي جمهوریت په دې وروستیو میاشتو کې هم د یمن تر محاصرې لاندې د خلکو د درد او رنځ د کمولو په هدف سره سره په یمن کې د ډزبندۍ د ټینګښت لپاره خپل سفارتي هلې ځلې زیاتې کړې او په همدې لړ کې د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالله یان د روان میلادي کال د جنوري په 10مه نیټه قطر ته په سفر کې د یمن د ملي نجات د حکومت له رتبه مذاکره کوونکي محمد عبدالسلام سره کتنه وکړه او د دغه هیواد په خلاف د جنگ او محاصرې د ختمولو په ضرورت تاکید وکړ. د ایران خارجه وزیر د اپریل په 2مه نیټه هم د ملګرو ملتونو له مشر انتونیو ګوټریش سره د یمن د بحران په اړه خبرې اترې وکړې. په خاصو سیاسي چارو کې د ایران د خارجه وزیر لوړ رتبه سلاکار علي اصغر خاجي هم په دې وروستیو میاشتو کې له ځینو اروپایي چارواکو د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو د مشر له خاص استازي هانس ګرانبرګ سره سلا مشورې کړې دي. جوته ده چې هغه جنگ چې سعودي د یمن په خلاف شروع کړ د دغه هیواد لپاره درانه پوځي او اقتصادي لګښتونه ولرل او د جنگ میداني حالات هم ورو ورو د یمن د مقاومت په ګټه بدل شول. د یمن پوځي او ولسي ځواکونو مقاومت دوام ورکړ. د بیلستیک توغندي او ډرون الوتکو په شمول د مختلفو وسلو د جوړولو لپاره توانمنیو لاسرسی پیدا کړه او ورو ورو د سعودي د پوځ ترمنځ د ماتې نښې نښانې څرګندې شوې. د ارامکو تیلي تاسیساتو په شمول د سعودي په خاوره کې د یمنی ځواکونو وروستۍ ډرون او توغندۍ حملې د یمنی ځواکونو د پوځي او یرغلیزي توانمنۍ د زیاتوالي یوه نمونه وه چې سعودي ته د میلیارډونو ډالرو تاوانونه ورسول. په داسې حالاتو کې چې د یمنیانو حملې د سعودي د خاورې دننه ته ورسېدې، سعودي چارواکي د ډزبندۍ غوښتونکي شول. د رای الیوم ورځپاڼې سردبیر عبدالباری اتوان د یمن جنگ د یوې ستر ستراتیژیکې غلطې په توګه یاد کړی دی چې سعودي واکمنان یې په دام کې ګیر شوي دي او د یمن اولس د خپلو اولادونو او ماشومانو په وینو سره یې درون قیمت ادا کړ.
تاریخ
پانا
ډیر عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ عزیزانو سم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ناهې ورځ یا سه شنبه د 1401 هجري لمریز کال د وری د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د روژې د مبارک میاشتې له دریمې او د 2022 میلادي کال د اپریل له 15مې نیټې سره سمون خوري. یو زر دیش کال پخوا د 1414 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې په دریمه نیټه ستر مسلمان عالم فقیه او متکلم او په شیخ مفید مشهور محمد بن نعمان وفات شو. هغه په فقه او د فقه په اصولو کلام حدیث او د قرآن مجید په تاریخ کې د خپل وخت د پوهانو سرخیل وو. له شیخ مفید مخکې علم کلام د تصنیف او تالیف له مرحله مخکې نه و تللی، خو د هغه د علمي کلام او د فقه د اصولو له اساس څخه په استفادې سره د بحث او استدلال لاره پرانستله او دغه علوم یې دود کړل. شیخ مفید له ډیرو روښانه فکر او وړتیا برخمن وو. هغه په بیلابیلو درسي غونډو کې د هر مذهب او عقیده لرونکي لپاره فقهي مسلې په پریکنده برهانونو سره ثابتولې او د هر مکتب له پیروکارو سره یې مباحثې او مناظرې کولې. د دغه مناظرو د ګټور او مثبت کېدو په علت مسلمانو پوهانو هغه ته د مفید لقب ورکړ. په تېره بیا دا چې ډیرو مسلمانو عالمانو د دغه لوی دینی عالم د درس له لوړ مکتبه استفاده وکړه. شیخ مفید هم دراز په فقه د فقه په اصولو او کلام کې ډیر زیات تالیفات لري چې ځینو څخه د پاس 200 ټوکه بیان کړي. د الکلام فی دلائل القرآن، الارکان او کشف السرایر کتابونه د دغه لوی فقیل ارزښمنو آثارو څخه ګڼل کیږي. اته سوه شپږ اویا کاله پخوا د 1516 هجري قمري کال د روژې د مبارک میاشتې په دریمه نیټه د شپږمې هجري پیړۍ یو مشهور مسلمان څیړاند او لیکوال ابن خشاب وفات شو. هغه په 1422 هجري قمري کال کې په عراق کې وزیږید او له ماشومتوبه یې د خپل وخت دود و علومو زده کولو ته مخه کړه. ابن خشاب سوکه سوکه د منطق، حدیث، ادب، نحو او لغات په څانګو کې مهارت وموند او ډیرو زیاتو کتابونو تالیفولو ته یې ملا وتړله. د ابن خشاب علمي شخصیت له کمسارې باوره برخمن دی او له همدې امله علامه بلل کېده. هغه د قرآن مجید په قراءت او پوهیدا کې د خپل وخت د قاریانو سرخیل ګڼل کېده او قرآن کریم یې په بیلابیلو قراءتونو سره حفظ کړی و. ابن خشاب پر دې سربیره چې په بیلابیلو علومو کې ډیر شاګردان وروزل، له ځانه یې ډیر ارزښمن تالیفات هم په یادګار پرې ایښي دي. دو سوه یوه کاله پخوا د 1415 میلادي کال د جون په 9مه نیټه د ویانا غونډه چې له اروپایي حکومتونو د ناپلون بوناپارت په ماتې پسې د دغو هیوادونو د باچاهانو او وزیرانو په ګډون سره جوړه شوې وه پای ته ورسېده. په دغه غونډه کې چې د 1414 میلادي کال له ستمبره پیل شوې وه، برخوالو د ناپلون د امپراتورۍ په ځینو ښکېلاکمینو کې د پخواني باچا یو ځل بیا قدرت ته پر رسولو سربیره د اروپا نوې نقشه انځور کړه، من جمله بلجیم له هالند او ناروې له سویډن سره یو ځای کړی شول او پولند هم د روسیې، پروشیا او استریا ترمنځ وویشل شو. همدغه راز پروشیا د جرمني څو ولایتونه په خپل خاورې پورې وتړل او ایټالیا په څو کوچني ولایتونو کې وویشل شوه. د ویانا د غونډې د پریکړو له مخې د فرانسې ډېرې مستعمرې انګلستان ته ورکړل شوې. له دې غونډې وروسته په اروپا کې جمهوري غواړي سخت وځپل شو. څلور سوه دیرش کاله پخوا د پنځلس سوه اته اتیایم میلادي کال د اپریل په پنځمه نیټه انګریز فیلسوف توماس هابینز وزیږید. هغه د انګلستان د آکسفورد پوهنتون فارغ التحصیل و او په ادبیاتو کې پریمان مطالعه درلودلې. هابز په انسان یو داسې ځان خوښوونکی او قدرت خوښوونکی موجود باله چې په نورو باندې د سلطې د ترلاسه کولو غوښتونکی دی. په همدې وجه هغه باوري و چې باید په ټولنه کې یو داسې مقتدر حکومت جوړ شي چې د کمزورو امنیت او سوکالی پوره کړي. لویدیز آسیا پا تیرا و نیکی
گرانو قدر مناوریدون کو ده سلام پورند کولو سره ده ده ایزالی از خرابی دیاز ما ملگره
فاطمی
استاسو درانه حضور تازیر سویو چی پا تیرا و نیکی ده لویدیز آسیا ده بدلونونو لړۍ تاسو ته وړاندې کړو. په تېرونۍ کې د یمن، عراق او فلسطین سره اړوند بدلونونه مهمې موضوعګانې وې چې په دوام کې پرې رڼا اچو.
ډېر ځدمن اوریدونکو، د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړی استازی هانس ګرونډبرګ د جمعې په ورځ وویل چې په یمن کې ښکېلو لورو د دوه میاشتې ډزبندۍ لپاره چې د اپریل له دوهمې نیټې پیلېږي د ملګرو ملتو وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړی دی. د ګرونډبرګ د اعلان پر اساس دواړو خواوو د یمن لویدیز الهدیده بندر ته د سونګو د کښتیو د واردېده او هم په سیمه کې د ټاکلو موخو په لور د سنها هوایي ډګر څخه د الوتنو او د غراز د تجارتي الوتنو په باب موافقه وکړه. په عین حال کې د یمن د ملي نجات حکومت د مرکچي ټیم مشر محمد عبدالسلام د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي په وسیله د دوه میاشتني وربند د اعلان په هرکلي سره وویل په دغه وربند کې د وزی عملیاتو درېده د ځینو الوتنو لپاره د صنعا د نړیوال ډګر پرانستل کېده او د تیلو د کښتیو پر مخ د هول هودیده بندر پرانستل شامل دی. دغه دوه میاشتنی وربند په داسې حال کې ټینګ شو چې د تیر شروع په ورځ هم د فارس خلیج د ملګرتیا شورا تر ملاتړ لاندې او د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د یمن په اړه د ریاض د مذاکراتو پرانیستونکې غونډه د انصار الله په غیاب کې پیل او د اپریل تر اوومه به دوام ولري. د فارس خلیج د ملګرتیا شورا عمومي منشي نایب فلاح الحجرف یمن ته د امریکا د ورلېږل شوی ځانګړی استازی تیموتی لینډرکینګ سره په کتنې کې وویل د یمن لورو ترمنځ د مذاکراتو بریالیتوب یوه ټاکنه نه ده، بلکې دنده ده چې ضروري ده د هغې د تحقق لپاره ټول په خپل ملي مسؤلیت عمل وکړي او په جدي توګه په ملي موافقه کې ګډون وکړي. د یمن پر خلاف د سعودي ائتلاف جنګ تیر مارچ په شپږویشتمه نیټه اتکلنه شوی. په دې موده کې په زلونو د ډزبندۍ موضوع مطرح شوی او دواړو لورو ورسره موافقت کړی دی، خو سعودي رژیم له عملي کېدو ډډه کړې او د ډزبندۍ په هم هغو لومړیو ورځو کې د هغې خلاف ورزي کړې ده. که څه هم لا معلومه نه ده چې د ریاض حکومت به د ډزبندۍ په نوي دور هم پابند پاتې شي، که نه البته دوو وجوهاتو د ریاض لخوا د ډزبندۍ د منلو زمینه برابره کړې ده. له یوې خوا هغه جنګ چې ټاکل شوی به په یوه لنډه موده کې ختم شي اتم کال ته داخل شو او ریاض د یمن زیات لګښت لرونکي کې جبه کې گیر شوی دی، او لبل خوا د جنگ ستومانوالی سعودي ته د درنو زیانونو رسیدو سبب شوی دی. په همدې لړ کې د یمن د ملي ژغورنې دولت د سیاسي شورا غړی محمد البخیتی وویل که څه هم د تیرېګرو هیوادونو په ژمنې د وفا او د هغو د وجدان په آواز باور نشي کېدلی، خو د زل په عربستان کې د یمن د ولسي کمیټو او پوز د حملو په سیوري کې اوربند متفاوت دی.
ایزانو ټاکل سوی د عراق پارلمان د تیرې شنبې په ورځ د نیو ولسمشر د معرف کولو غونډه ترسره کړې، خو دواړې غونډې حدی نصاب ته د نه رسېدو په دلیل ترسره نه سوې. د عراق پارلمان 390 څوکۍ لري. د عراق د اساسي قانون په اساس د ولسمشر انتخاب به د پارلمان د استازیو په درو کې د دوو مثبتو رایو سره ترسره کیږي. په بله وینا د عراق نیو ولسمشر باید کم از کم په 220 مثبتو رایو سره وټاکل سي. د عراق پارلمان تر اوسه د نیو ولسمشر د ټاکلو لپاره 3 ځله وخت وټاکه، خو په دغو 3 ځلونو کې هیڅ یو ځل هم پارلمان حد نصاب ته ونه رسېده. د عراق پارلمان یو ځل بیا د فبروري په 1 د پارلماني بلاکونو د اکثریت په بایکاټ سره د عراق د ولسمشر له ټاکلو پاتې سو. په هغه وخت کې هوشیار زیباری د کردستان د دیموکرات ګوند د کاندید په توګه معرفي سوی و، خو لکه څرنګه چې هغه په فساد تورن و، د پارلمان اکثر استازیو له دغې موضوع سره مخالفت وکړ. د مارچ د 16 او 17 په 2 غونډو کې هم د صدر ډلې او د شیا د ژغملتیا چوکاټ ترمنځ د اختلافاتو په دلیل د غونډو د نه ترسره کېدا سبب وګرځېده. د صدر ډلې د کردستان دیموکرات ګوند او درېګونې ائتلاف په ماتې پسې مقتدا صدر په یو ټویټ کې وویل د عراق سیاسي ډلې کابو 40 ورځې فرصت لري د صدر ډلې د غړیو له مشارکت پرته د ملي اکثریت دولت جوړ کړي. د صدر دغه فیصله د عراق د شیعیانو د ژغملتیا چوکاټ یې ملاتړ وکړ. د الفتح ائتلاف مشر هادی العامري په دې اړه وویل په هیواد کې د سیاسي بندون څخه د وتلو لپاره چمتو یو. د عراق شیعیان د دغه هیواد د هدف د تحقق لپاره بشپړه چمتو دي، او د شیعیانو د ژغملتیا ائتلاف د راتلونکي دولت او لومړی وزیر د انتخاب لپاره ستر ملاتړ دی.
روسیو د نیو کې د سېهونیستو خارګي میشتو ملکیانو او فلسطینیانو پر ضد درې عملیات وکړل. لومړی عملیات په بیر السبع سیمه کې وو، دوهم عملیات په الخزیره کې، او دریم عملیات هم د تل ابیب ته نږدې په بنی برا کې ترسره شو. د دغو عملیاتو له امله 11 کسان مړه او 15 نور ژوبل شول. تل ابیب ته نږدې د یو فلسطینی ځوان د تیرې نای ورځ عملیات چې د 15 سېهونیستو د وژل کېدا سبب شول، د نیواکر رژیم اجتماعی و امنیتی وضعیت کمزورتیاوی و خودلی. دغه عملیات او له هغه وروسته عملیاتو سېهونیستان وویرول، او دغه رژیم لومړی وزیر نفتالی بنت هغه یو وحشتناک عملیات بللی دی. دغه شهادت غواړو عملیاتو په غبرګون کې د سېهونیست رژیم د عسکرو په لسکونو زغرګاډیو سره د جنین په کمپ حمله، او په بامونو ناس اسرایلی سنایپرانو په فلسطینیانو ډزې پیل کړې. د سېهونیستانو د دغه جنایتونو له امله 2 فلسطینیان شهیدان او کابو 15 هم ژوبل کړی دي. حتی د اسرایلی عسکرو دغه اقدام هم د شهادت غوار و عملیاتو مخنیوي نه دی کړی شوی. او لدې سم لاسې ورسته د یو فلسطینی ځوان لخوا عملیات وشول. په عین حال کې د فلسطینیانو د وروستیو عملیاتو له مخې نفتالی بنت او د دغه رژیم د داخلي امنیت له وزیر عمر بارلو سره دغه رژیم د صهیونیستو پولیسو ته 1.1 میلیون شکلو د بودیجې د اعلانولو لپاره د هغه د پیاوړتیا لپاره ویل. دغه بودیجه به د پولیسو د پیاوړي کولو، د ځواک د جذبولو او د زیرمه عسکرو د فعالیتونو په اساس د یوه سرحدي ځواک د رامنځته کولو لپاره وي. صهیونیستي پولیسو ویل دغه بودیجه د پولیسو ټولې اړتیاوې نشي پوره کولی. ویلی شوی چې شهادت غواړي عملیات د دې پترس کې چې د قدس له نیواګر رژیم د مقابلې لپاره د فلسطینیانو اراده وښودله موافقت وکړ. د صهیونیستو صحرا میشته او نورو کسانو د قدس نیواګر رژیم ته وښودله چې د نیواکي فلسطین په نقب دخته کې د تیرې اونۍ د غونډې په شمول د ځینو عربي هیوادونو له چارواکو سره د صهیونیستانو څو اړخیزه غونډې ترسره شوې. دغه غونډه د اماراتو، بحرین، مصر، مراکش او صهیونیست رژیم او امریکا د خارجه وزیرانو په شتون سره ترسره شوه چې له صهیونیست رژیم سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د ډیپلوماټیکو غونډو د دوام ښودونکي وو.
ایزانو د دې خبرونه وخت باندې ځکه پای ته ورسیده. تر بل خبرونه مو په متعال خدای سپارو.
روجا
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله.
گرانو او قدرمن اوریدونکو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره او ستاسو د روژو او عبادتونو د قبلېدو په هیلی سره د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ځانګړې لړۍ دروهم پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. په دې هیله چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت هم ولرئ.
تیرو قدرمن اوریدونکو، د رمضان د مبارک میاشتې په دې بېسارې ورځو کې په پرتمینې میلمستیا کې د مؤمنانو د ګډون زمینه برابره شوې ده. په دغه میلمستیا کې د روژا میلمستیا په آسماني ډلیو سره کیږي تر څو خپل زړه او روح له معنویاتو ډک کاندي. د خدای د میلمستیا په دې میاشتې کې سلام وي او سلام دی وي د دې میاشتې په روژه نیونکو باندې چې د ایمان په ځواک سره خپل نفسونه له پلي دیو خلاصوي. پر محمد او د هغه په آل باندې درود لګو او لا خدای تعالی غواړو چې مونږ ته د دې میاشتې د پزایلو د پیژندلو د هغې له معنوي فرصتونو د استفادې کولو توفیق راکړي.
عزیزانو، په کومې دنیا کې چې موږ اوسېږو، د ډیرو انسانانو لپاره یوازنی څیز چې اصالت لري خوند اخیستل دي. له خوړلو او څښلو څخه خوند اخیستل د مال او پانګې، مقام، قدرت او شهرت او داسې نورو شیانو له لاسته راوړنې خوند اخیستل، خو په دې کار کې ستونزه دا ده چې دا ټول خوندونه ختمیدونکي دي، تل پاتې نه دي او د دې خوندونو هم دا نپایداری سبب کیږي. چې کوم انسانان چې د غشان خوندونو ته رسیدل خپل هدف او مقصد ګرځوي، په پای کې یوازې د پوچوالی او ابسوالی احساس ته رسیږي. کاشکې چې ټول انسانان پوهیدلی چې په دنیا کې داسې خوند هم شته چې هیڅکله نه ختمیږي، هیڅکله پکې کمی نه راځي او له لاسه نه ځي. هغه خوند چې زموږ وجود به له ژوند سره له شوق، نور او په خدای باندې له ایمان ډک کړي. هو، د عبادت د خوند خبره کوو، د هغه انسان لپاره چې ځان خپل خدای او خپل هدف یې پیژندلی وي. هیڅ خوند د عبادت او د خدای په درگاه کې د بندګۍ له څرګندولو زیات نه دی، خو دا څیز دومره په آسانه هم نه ترلاسه کیږي. ټول مؤمنان روژه نیسي او لمونځونه کوي. موږ ټول کوشش کوو چې واجبات ترسره کړو او محرمات پریږدو، خو آیا موږ ټول د دغو عبادتونو له ترسره کولو خوند اخلو؟ له عبادت خوند او لذت اخیستل هغه انعام دی چې خدای تعالی یوازې هغو کسانو ته ورکوي چې عملونه یې د زړه له اخلاص وي. د په ترسره کولو کې د اخلاقو درلودل د عبادت کمال ته رسیدل دي، او څوک چې په دغه مقام کې وي تل د عبادتونو له ترسره کولو او د محرماتو له پریښودو ډیر معنوي خوند ترلاسه کوي.
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، اخلاص یعنی هر هغه څه له زړه څخه ایستل چې غیر خدای لره دي، له مال، اولاد، مقام، قدرت او داسې نورو ډیرو څیزونو سره مینه، ټول باید پرېږدو. یوازې څه چې پاتې کیږي له خدای تعالی سره مینه ده. حتی کله چې له خپلو اولادونو سره مینه کوو باید د خدای د رضا لپاره وي. کله چې کوشش کوو چې مال ترلاسه کړو او د خپلې او د خپلې کورنۍ د سوکالتیا اسباب برابر کړو، دغه وخت هم هدف باید د خدای رضا وي. د چا چې هدف او موخه د خدای رضا وي، هغه نه په مال او پانګې او قدرت او شهرت خوشحالیږي او نه له فکر، بېوزلۍ، ناتوانۍ او ناروغۍ خوابده کیږي. هغه راضي وي په هغه څه چې خدای تعالی ورته ورکړي وي. دا رضایت د لا غوره ژوند د لرلو او د سلامتیا د ساتلو لپاره له هلو ځلو سره هیڅ ټکر او تضاد نه لري. حتی د قدرت او ثروت یا پانګې د ترلاسه کولو لپاره کوشش هم له دې سره سره چې یوازې د خدای مینه زموږ په زړونو کې وي هیڅ ټکر نه لري. موږ نه یوازې کوی شو، بلکې باید د هغو نعمتونو د شکر لپاره چې خدای تعالی موږ ته راکړي دي دغو ټولو ته د رسېدا لپاره کوشش وکړو. خو نتیجه باید خدای تعالی ته پرېږدو او هر څه چې زموږ په نصیب کړي او مقدر ګرځولی وي راضي واوسو. کوم خل چې په خلوص سره د خدای پاک عبادت کوي داسې دي.
متعال خدای د دې لپاره چې ټول مؤمنان د عبادت له خونده ګټه واخلي، رمضان داسې موسم وګرځاوه چې پکې عبادت او بندګي لکه د پسرلیزو ګلونو راټوکیږي. په دې میاشت کې شیطانان په زنځیرو تړل کیږي چې حسینه د آدم اولاد ته کوم تاوان ورسوي او د خدای د رحمت ورونه خلاص وي چې په ډیرو وړو کې نیک عمل سره ډیر زیات او ډیر غوره ثوابونه د مؤمنانو په برخه شي. په دې ګران میاشت کې د خدای تعالی عرش ځکه ته ډیر نږدې کیږي او فرشتو په جوش او ولولې سره د مځکې او آسمان ترمنځ تګ راتګ کوي چې هیڅوک د الهي نعمتونو له دسترخوانه بې برخې پاتې نشي. راځئ چې په دې نورانی میاشت کې د دنیا تر ټولو زیات پاتې کیدونکي لذت او خوند تجربه کړو. په هغه میاشت کې چې ټولې شیبې زموږ د ژوند ډېرې شایسته شیبې ګرځېدلی شي. څومره شایسته دی لمونځ کول په هغه ژبه چې روژه وی او غیبت نوی کړي، تور او تهمت نوی پورې کړي، او هیچ چاته تاوان او زیان نوی رسولی. څومره خوند راکوي قرآن لوستل په هغو سترګو چې په حرامو پټې شوي او په بدو او حرامو شیانو ته یې نوي کتلی. څومره مزهداره دی خوراک په هغه باطن سره چې د خدای د رضا لپاره یې په لوږې صبر کړی دی، او څومره د غوښتنې وړ دی انفاق کول په هغه لاس چې هیڅ ظلم یې نوي کړی او د چا حق یې نوي ضایع کړی.
خوږو اوریدونکو، موږ د کال په اوږدو کې او د خدای تعالی په لور د خپل تګ په اوږده لاره کې تل له نفساني خواهشاتو او ګناهانو سره مخامخ کیږو. ځینې وختونه زړه په تېروتنو او ګناهانو ککړیږي او پلیدي ترې په ګرانه وینځل کیدای شي، خو د روژې مبارکه میاشت هغه وخت دی چې دغه تګ پکې آسان دی او ورتلونکې لاره یې هواره ده. خدای تعالی دغه لاره د روژې په میاشت کې هواره کړې ده. انسان د روژې په برکت خپل نفس او نفسانی خواهشات په زنځیر تړي، عبادتونه، خشوع او زاری، ذکرونه او د قدر شپې هدي چې انسان ته دغه لاره اواروي. د رمضان د میاشتې روژه د روژې لپاره د روحانیت او نورانیت زمینه برابروي او هغه د الهي مهربانیو ترلاسه کولو ته چمتو کوي. د رمضان میاشت په روژې، لمونځ، دعاګانو، عبادتونو په کلي توګه د هغو اوامرو په ترسره کولو او له نواهیو په لرې کېدا سره چې په دغه میاشت کې سپارښتنه شوې ده، د ځان د بیا رغونې او له باطني فسادونو د ځان د ژغورلو یو پړاو دی. په حقیقت کې کوم خال چې د رمضان د میاشتې له فرصته ګټه پورته کوي او د خدای په لور تګ کوي، هغوی په حقیقي مؤمنانو کې راځي. کوم کسان چې په دې میاشت کې د خدای د خوښۍ کارچار وکړي او له خدای پاک او خلکو سره خپل اړیکه اصلاح کړي، کوی شي په دې میاشت کې نورانیت ترلاسه کړي او دغه نورانیت په راتلونکو کلونو کې د رمضان تر میاشتو پورې وساتي.
الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
د روژې د مبارک میاشتې یو فضیلت په دې میاشت کې د څو سترو آسماني کتابونو نازلې دل دي. په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې صحیفه د رمضان د میاشتې په اوله شپه نازله شوې. د رمضان په شپږمه ورځ حضرت موسی علیه السلام په کوی تور کې تورات ترلاسه کړ. د همدې میاشتې په دیارلسمه نیټه حضرت عیسی علیه السلام باندې انجیل نازل شو، او د رمضان په دې مبارک میاشت کې د قرآن د وحی آیتونه د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په مبارک او نورانی زړه باندې نازل شول. په دې وجه چې د روژې په مبارک میاشت کې له قرآن سره مینه روژتیانو ته یو ځانګړې حال او هوا ورکوي. د قرآن په ژوند بخښونکو آیتونو کې د تفکر او غور ترڅنګ د هغه ښکلی او په زړه پورې تلاوت هر فکر کوونکی انسان ته د معرفت او نور یو دنیا خلاصوي. دا ستر او ګران قدره کتاب د یو نیک مرغ ژوند لپاره تر ټولو لوړ حکمونه لري. په دې وجه قرآن پاک د یو غوره او انساني ژوند لپاره بشپړه نمونه ده.
خوږو اوریدونکو، داسې ده چې د قرآن ستر مفسر او فلسفي آیات الله جاودی عملی د رمضان په برکناک میاشت کې د قرآن پاک د اهمیت په حق لوایي. د روژې مبارک میاشت د خدای د میلمستیا میاشت ده چې انسان پکې د عالم د پروردګار میلمه دی. په دغه دسترخوان باندې له هغه ظاهري رزق او روزی ورتیر چې خدای تعالی انسانانو ته ورکوي، نورې ډېرې روزی د انسان په برخه کیږي. ډیره مهمه روزی چې د دې آسماني ډلې تر څنګ بندګانو ته عطا کیږي، د قرآن کریم په معرفو او د دین د پیغمبر مخکښانو له طریقې سره بلدتیا ده. د رسول الله مبارک وینا قرآن له اطرا تابیل نه دی. په دې میاشت کې باید له دغو دواړو څخه ګټه پورته کړو. قرآن د خدای رسی ده، روایت چې قرآن یو طرف د خدای په لاس کې دی او بل سر ستاسو انسانانو په لاس کې ده، هغه ونیسی او پورته لاړ شئ. قرآن کریم د ژوند کتاب دی، یو داسې دستورالعمل دی چې د خدای تبارک وتعالی لخوا د انسان جوړونې او دا چې انسان د خپلو مادي ژوند د برابرولو او پرمخ بیولو په لړ کې ورته څنګ ته الهي رنګ ورکوي، خپله دنیا د فطرت د قوانینو او د خدای د غوښتنې په بنیاد جوړه کړي او آخرت هم د حق تعالی له رضایت سره سم کړي. قرآن کریم تر ټولو نیغو لارو ته هدایت اول کوي، نو تر خپل وسه به له دغه مقدس کتابه ګټه پورته کړو، هغه ولولو او ځان ته لوړتیا ورکړو. له متعال او مهربان خدای غواړو چې مونږ ټولو ته د قرآن په لاره د سمیدا توفیق راکړي او مونږ د دې ګرانقدر میاشتې له برکتونو برهمن کاندي. امین.
زدمن اوریدون کو در روژه د مبارک میاشت د دغه زنگر پروگرامونو د دوهم مطلب وقتم پام دی زای کی پای ترسیجی. نو موجم حاضر دم از زور اجازه غارو.
خوشحال اوسه.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غد. گرون دوستانو پا دی هیلا چه خده پاک مو روجه او نور عبادتونه تاعتونه په خپل پاک درگاه کې قبول او منظور کی. هم دې سره زمونږ نن نه خبرونه ختمیږي، نو لتا سوي اجازه غواړو. الله مو مل او ملګری شه. Thank you.